The Washington DC na da Voice of America Jiva Radio de.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو سر ټکو ته امریکا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو لخوا د هغه اعلان هرکلی وکړ چې د سولې د خبرو په کړنلار سره سلا شوې دي او هیله یې څرګنده کړې ده چې دوی به په افغانستان کې د څلورو لسیزو روانې جګړې ته یو سیاسي حل لار ومومي د پاکستان قبایلی زولو کې د ځای مشرانو د روانو هدفي وژنو په لړ کې له شمالي وزیرستان نه وروسته په باجوړ زولو کې هم د نهیا سي شنبه په ماسختن دوه مشران وژل شوې دي او د امریکا لوی څارنوال وایي د عدلي وزارت د جمهوري ریاست د انتخاباتو کې د پراخ درغلي په حق له هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي او اوس هم بشپړ خبرونه امریکا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو لخوا د شروع چرشنبه پورس د هغه اعلان هرکلی وکړ چې دوی د سولې د خبرو په کړنلار باندې سره سلا شوې دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د دغه پرمختګ څخه د هرکلی ته څنګ افغان حکومت او طالبانو مرکچیانو ته مبارکي ورکړي چې په یوې ګډي لارې سره سلا شوې دي پمپیو زیاته کړي هغه څه چې تر لاسه شوی هیله رامسته کوي چې دوی به په افغانستان کې د روانې څلور لسیزو جګړې ته یو سیاسي حل لار ومومي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په سپتمبر کې پیل شوې دي او ورته زیات هیلې دي خو د مذاکراتو په تګلارې باندې د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف لامل دغه خبرې ځنډیدلې وي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ لکرخه سره نږدې د پاکستان قبایلی زولو کې د ځای مشرانو هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي د شمالي وزیرستان نورسته په باجوړ ځل کې هم د نهي اسې شنبه په ماسختن دوه مشران وژل شوې دي پولیس وایي د دې پیښو پلټنه روان دي خو چېډونکو وایي د قبایلی مشرانو د وژنې د نوې لړۍ په سیمه کې د بدامنۍ د زیاتېدو نښه ده د امریکا لوی څارنوال وایي د عدلي وزارت د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د پراخې درغلي په حق له هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي لوی څارنوال ویلیام بار د ای پی خبری رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې څارنوالانو او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی ایجنټانو د ولسمشري د انتخاباتو پورې اړوند شکایتونه یې څېړلي خو داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې نتیجه بدله کړي د خاغلی بار د څرګندونی د امریکا برحال ولسمشر ډانلډ ترامپ ته تازه گزار دی ځکه هغه ادعا لري چې په انتخاباتو کې پر خطر غلی شوې او تر اوسه یې خپل ماته هم نه ده منلې لوی څارنوال ویلي تر دې نیټې پورې موږ د درغلي په حق له دومره شواهد نه دي پیدا کړي چې ممکن د انتخاباتو نتیجې بدله کړي وي ترامپ تر اوسه د لوی څارنوال د دې څرګندونو په حق لڅ نه دی ویلي خو داغه شخصي مدافع وکیل او د انتخاباتي ټیم د حقوقي څانګې مسؤلین ویلي د لوی وزارت کړنی په انتخاباتو کې د درغلي او پاړه د تحقیقاتو بڼه نه لري د بشري حقوقو د څار ډلې یا هيومن رائټس واچ د شروع یا چرشنبه پورز د آذربایجان ځواکونه په دې تورن کړل چې د ناګورنو کرباخ پر سر د جګړې پر وخت یې پر زینو نیول شوی او ارمنیایي سرتیرو باندې ظلم کړی یا د اروای لارمنیایي سرتیرو سره د توتريخوالي پر وخت ځینې اخیستل شوی ویډیوګانې د تیرو دوه میاشتو رهیسی په ټولنیزو رسنیو باندې هم خبريږي د بشري حقوقو د غیدارې په یو بیان کې ویلي چې آذربایجاني سرتیرو په جګړه کې نیول شوی ارمنیایي سرتیری په سپیړو او لغت وهلي او هغوی مجبور کړي چې د آذربایجان بیرغ کول کړي د آذربایجان د ولسمشر ساينه وکړي د ارمنیا د ولسمشر سپکاوي وکړي او دا پر اعلانوي چې ناګورنو کرباغ د آذربایجان سیمه د بشري حقوقو د څار د اداري چارواکي هوګ ویلیامسن ویلي د بشري حقوقو د قوانینو د غوښتنه ده چې په جګړه کې نیول شوی بنديان باید وژغورل شي او لازري چارواکو څخه غوښتنه دي چې ژر تر ژره دي د غیر انساني چلند ودروي او په امریکا کې د ناروغي او د کنټرول او مخنیوي مرکز یا سی ډی سی د شروع چرشنبه پورز وویل هغه امریکایان چې د کورونا شک پرې کیږي باید لس ورځې قرنټین شي په داسې حال کې چې تر دې وړاندې د قرنټین موده څوار لس ورځې و سی ډی سی دا هم ویلي چې اوه ورځې قرنټین د کورونا له منفي ټیسټ سره هم د منلو وړ دی خو ویلي دي چې هر کس باید د څوار لس ورځو پورې د کورونا وایرس نه خونو خانو ته پام وکړي خو د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او اوس هم سپارښتنه کوي چې له کورونا سره د مخامخ کېدو په حالت کې باید 14 ورځې قرنټین وشي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جواد يم اوس هم د مهمو راپورونو پر لور امریکا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو لخوا د شروع چرشنبه پورز د هغه اعلان هرکلی وکړ چې دوی د سولې د خبرو په کړنلاره سره سلا شوې دي. پمپیو زیاته کړې هغه څه چې ترلاسه شوي هیل رمسته کوي چې دوی به په افغانستان کې د څلورو لسیزو روانې جګړې ته یو سیاسي حل لاره ومومي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار برکوال میخیل څخه اوري.
په دوه کې له څه کم درې میاشتو خبرو وروسته دواړو لورو په روند چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره سلا شوي دي. د افغان دولت او طالبانو دواړو مرکچانو رسنیو ته په یو لنډ او سرورت پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو طرزالعمل د مقدمه په شمول نهایي سوی دی او پورې جنډا بحث پیلېږي. د چهارشنبه یا شورو په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بین الافغاني مذاکراتو طرزالعمل د مقدمه په شمول نهایي سوی دی. د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری هم په ټویټر دا خبره منلې ده او لیکلي دي د بین الافغاني مذاکراتو پر طرزالعمل سلا کېدو وروسته په ایجنډا بحث پیل کیږي. طالبانو او د دولت مرکچی پلاوی د مذاکراتو په څرنګوالي د سلا کېدو خبره په داسې حال کې کړې چې تر دې یو ورځ وړاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي وو د طالبانو د شرطونو له کبله د دوه خبرې پر ځای درېدلې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم دوی ورځ وړاندې پر ټویټر اعلان کړی و چې د رسمي مذاکراتو لپاره د مذاکراتي ډلو د یو اجتماع دوه کړنلاره بشپړه او حتمي سوی او دواړو ډلو پر اتفاق کړی دی. د بین افغانی خبرو د دې کړنلارې او مقدمه جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک سوي، خو تر دې مخکې ویل سوي چې کړنلارې یو اجتماع لري او تر ډیره په دې راڅرخي چې دواړه لوري به د بین الافغانی خبرو د پرمخ بیولو پر مهال له یو بل سره څنګه چلند کوي او په خبرو کې راپورته کېدونکې ستونزې به څنګه هواروي. دا کړنلارې په ټوله کې د خبرو د پرمخ بیولو پر اصول او چلند راڅرخي. له دوه څخه پر کړنلارې او مقدمه د هوکړه د خبر له خبرېدو سمدستي وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي پر خپل ټویټر د هوکړه هرکلای کړی او دا د پام وړ پرمختګ بللې دی. زلمی خلیلزاد ویلي په درې پاڼو کې دا هوکړه د دوی یعنی افغان حکومت او طالب مرکچانو لخوا د یو سیاسي حواري پرطرحه او هر اړخیز اوربند د خبرو اصول او کړنلارې ټاکي. دا هوکړه څرګندوي چې مرکچي لوري کولای شي پر سختو مسلو هوکړې ته ورسیږي. زلمی خلیلزاد د دې خبرو د کوربتوب په خاطر د قطر هیواد مننه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زیاته کړې اوس افغانان پر سیاسي حل لاره او اوربند د دواړو خواو ترمنځ چټک پرمختګ ته پته مدي. شاغلی خلیلزاد ویلي موږ د دوی غوښتنه درک کوو او ملاتړ کوو. بلخوا په دوه کې د بین الافغاني خبرو دواړو غاړو په شریک اعلامیه کې ویلي د چهارشنبه په ورځ د دواړو پلاو ترمنځ عمومي غونډه شوی او په کې یو ګډي کمیټې ته دنده سپارل شوی چې د ایجنډا موضوعات ترتیب کړي. دا اعلامیه چې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری پر خپل ټویټر خبره کړې زیاتوي د دواړو مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ اوسنی مذاکرات دا ښیي چې د افغانانو ترمنځ تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره اراده سته او په دې اړه دواړو خواوې ژمنې دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره خپل رښتونو هلو ځلو ته دوام ورکړي. په قطر کې بین الافغاني خبرې د 13 سپتمبر په 12 نیټه رسمن پیل شوې وي، خو له هغه وروسته د افغان حکومت او طالب مرکچانو ترمنځ د خبرو اترو پر کړنلاره بحثونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول او تر دوه نیمو میاشتو زیات وخت یې ونیو چې د خپلو خبرو پر کړنلاره سره سلا شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ولسمشر د اصلو خبرو د پایل او د اوربند او دایمي سولې لپاره د خلکو غوښتنې ته په پام سره د مذاکراتو پر طرزالعمل د هوکړه هرکلی کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ لکرخي سره نږدې د پاکستان قبایلی زولو کې د ځایي مشرانو هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي. د شمالي وزیرستان نورسته په باجوړ زولو کې هم د نهه یا سه شنبې په ماسخوتن دوه مشران وژل شوې دي. پولیس وایي د دې پیښو پرتن روانې دي، خو څېړونکي وایي د قبایلی مشرانو د وژنې د نوې لړۍ په سیمه کې د بدامنۍ د زیاتېدو نښه ده. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې راپور کې اوري.
د باجوړ پولیسو دی وته پخلې کړي چې د نهه پورز مسخوتن د سلارزو لیټي سیم کې دوه زیږ مشران هغه وخت وجل شو چې د پولی پورې غاړنه د ماستر ګولې د غلو لوجه یو زخمی او یو ملتن لا روختون ته ورتلو نه پس کور ته روانو او سرونو کلی کې پر دز وشوې. پولیس وای د نامعلومه تنانو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنی روان دي. سوره زولان دی باجوړ کې یو بل مشر هم وجل شو. په شمالي وزیرستان کې هم د نهه پورز یو قبایلی مشر نامعلومه تنانو وجلیو او د ګل پورز د خیسور علي خیلو کلی کې سلور مشران وجل شوي. د دې تازه بریدونو پلاکو مسلوال تنظیم په غاړه نه راغستی، خو وړاندې به د دغه سې پیښو پلا تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیسته. سیړونکو خبریال عبدالله ملک وای دا تازه بریدونه ښایي په سیمه کې بدامنی په زیاتېدو ده.
زما نظر دا دی چې دا کم ٹی ٹی پی چې دا او تحریک طالبان یا نور تنظیمونه چې دي که تاسو ګورئ سو میاشتو کې هغه دوباره متحد کیږي، مختلف ډړې یو ځای کیږي او دا ویل کیږي چې دا دوباره پاکستان چې کومې قبایلی سیمه دي او د خیبر پختونخوا دا د خپل جنگ مرکز جوړول غواړي. او ظاهره خبره ده چې هغه کې قبایلی مشرانو په امن کې ډیر زیات کردار او روان وخت کې به هم دا قبایلی مشران چې دي بیا به ودرېږي. نو دوی دا یقین ساتي چې پهله دا خلک چې دي دا ټارګټ کړو چې موږ خپل اهداف چې دي هغه په اسانۍ سره حاصل کړو.
د پاټا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود وای په کال 2000 کې د نومبر میاشتې اخیره پورې یوازې شمالي وزیرستان کې سلويخت هدفي وجنې شوې چې زیاتره پکې ځای مشران دي. دغه سي د باجوړ او نورو سیمونو هم د مشرانو د وجنې ریپورتونه ترلاسه شوي. منصور محسود دی وته ویل د مشرانو دغه سي د وجنې لړۍ په کال 2015 او 2016 کې هم پیل شوې و او بیا د غسیمې د وسلوالو لاسو ته پریوتې.
مشرون ٹارگیٹ کا ونا په آرمی پندے حملے اویس لکا دا ایف ڈبلیو او لکا سانچی وی په دغ بندے حملے نو ادای یعنی کہ بیا ایروتاگ مطلب دا یو بیا خپل یو کوشش کی لکا مخشے چه دای علاقہ و خستلا.
په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په هدفي وجنو کې په نخښوي مشرانو پړه ځای پولیسو میډیا ته ویلي د پیښې پلټنې کوي. خو د بدامنۍ د نوي لهر پړه صوبای او وفاقي حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا. مومند
د پاکستان ستر محکمې د امریکایي خبريال ډانیل پیرل په وژنه کې د ککړو څلورو مجرمانو د خوشي کولو پر ضد د سن حکومت د خواص اوریدنه ځندولې ده. په دې اړه یو بشپړ راپور د ډیویل خبريال الیاس خان څخه اوري.
سپریم کورٹ دا امریکنی خبریال ڈینیل پرل په وجنه کې ککړ د سلورو مجرمانو د سن های کورٹ لخوا خوشی کولو پر ضد د سن حکومت د خواص او رونه د نن یعنی زیارت ورځې پورې اوزنډوله. د سن حکومت په خواص کې د سن های کورٹ لخوا په دې قضیه کې د سلور مجرمانو خوشی کولو فیصله منسوخه کولو خواش شوی دی. د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې یو درې کسي بینچ د دې قضیه او رونه وکړه. د سن حکومت وکیل فاروق ایچ نایک عدالت ته اووی چې د راوټ پنڈی خار یو هوټل کې یو قص د مظفر فاروق په نوم یو کمره اغېسته و او چې کله د امریکني صحافي ډینیل پر سره ملاو شو نو ځان ورسره د بشیر په نوم معرفي کړي وو. د اوې چې یو بل کس عارف کوم چې دا وغه بغوړه دی هغه د ډینیل پر ملاقات مظفر فاروق سره کړي وو. نو کوم نه چې دا ثابتېږي چې عارف ته پته و چې عمر شیخ په دې هوټل کې د مظفر فاروق په نوم پاتې کیږي. فاروق ایچ نایک عدالت ته اوې چې د عمر شیخ خپل شناخت پټول د سازش ثبوت دی. په دې موقع جسټس سردار مسعود او پختل چې شناخت پریټ کله شوی او نو فاروق ایچ نایل او چې شناخت پریټ د ماجستریټ په موجودګۍ کې په عدالت کې شوی او د او چې د ډینیل پر وجنه د نړیوال ترهګرۍ یو برخه ده او زیاته کړه چې عمر شیخ په خپل دا ویلي دي چې دی به امریکې ته حواله کول شي. وی او ای ډیو چې پاکستان کې د بی پولیس صحافیانو یا رپورټرز وداوت بارډر مشر اقبال خټک نه او پختل چې 13 کاله تیرې دوه ورځې هم د ډینیل پر قاتلانو ته سزاګانې ورنکړې شوې. نو دی سه علتونه دی نو هغه اوې
ثبوتونه ضروری دي چې چا هم قتل کړی قتل خو شوی دی دینیر پال خو نن ژوندی نه دی هغه وژل شوی دی او دا هم د حقیقت خبره ده چې هغه په پاکستان کې وژل شوی دی نو دا د پاکستان حکومت سیمواري جوړي کې چې هغه کسان دا پیدا کړي چې چا دا قتل کړی دی
د دین وړاندې او روانه کې فاروق اچ نایک عدالت ته ویلي چې دی وژنه کې سلور ملزمان چې پکې عمر سعید شامل و نیول شوی دی او نور مفروران دي د سین حکومت وکیل عدالت ته وایي چې ملزمانو په پال کانټیننټل هوټل راولپنډای کې د ډینیل پال د اغوا کولو سازش تیار کړی وو او د اغوا کولو وروسته د ایمیل پیغام په ذریعه د کورودان نه د تاوان غوښتنه وکړه خو چې کله دا مطالبه پوره نشو نو ملزمانو دې په بدردۍ سره وژلو د دې ویناو چې د ډینیل پال د وژنې ویډیو خورولو سره په ټولنه کې یره او دهشت خور شو اته ډیر شلن د امریکایي اخبار وال سټریټ جرنل د سویلي آسیا بیورو چیف ډینیل پال په پاکستان کې په مذهبي توندرو یو رپورټ جوړولو باندې کار کولو کله چې د جنوري په میاشت کال 2002 کې د کراچۍ نه اغوا کړی شو او وژل شو په دې وژنه کې ککړ سلور ملزمانو د برتانیې وګړي احمد عمر سعید شریک ملزم فهد نسیم سلمان ساکب او شیخ عادل د حیدرآباد راهګرۍ ضد عدالت لخوا دوی ته د مرګ سزاګانې په کال 2002 کې په سن های کورټ کې چیلنج کړی وی الیاس خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسیدلې زموږ همکار مختار خلیل نړیوالی ورسپانې کتلې او دا مطلب یې ترې چمتو کړی دی
پاکستان کی په کال 2014 کې یو قانون منظور کړی شوی دی دیلا د پاکستان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د قانون نوم ورکړی شوی دی دا قانون په صحافتي حلقو کې عام طور سره د پیکا په نوم یادیږي د پاکستان حکومت د دې قانون لاندې د خپل او خلکو سارنه کوي چې انټرنیټ استعمالوي د دې قانون تر مخه د پاکستان حکومت ته د خلکو د موادو یعنی د لیکونو وغیرہ او د سنسر کولو اختیار هم ورکړی شوی دی د پاکستان په دې قانون نن د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه پاکستان کې د الجزیره د ډیجیټل نامنګار اسد هاشم یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی د مضمون سرخط ته د پاکستان د نوو قانوني ضابطو مقصد د انټرنیټ خاموشه کول دي ځکه چې د تیرو څو کلونو راځي پاکستان کې د انټرنیټ په باب له جوړ قوانین د هغو صحافیانو او د بشري حقوقو د مرستیالانو د هدف کولو لپاره استعمالول شي څوک چې د حکومت په پالیسو تنقیدونه کوي د مضمون لیکوال اسد هاشم په دې لړ کې د کراچۍ د یو صحافي د بلال فاروقي د گرفتارای او بیا په د پولیس لخوا د شوي تشدد او د بدسلوکۍ د حال بیانولو په موقع د بلال فاروقي د خلی لیکي چې د گرفتارای نه پس زما دا یقین نو چې قانون نافذ کوونکي ادارې به ما ژوندې پرېږدي مضمون نگار لیکي چې د بلال فاروقي قصور صرف دا چې هغه د پاکستان په یو مذهبي پارټۍ د شیعاګانو خلاف د شر فساد او قتل غارت د کارونو حواله د پاکستان د حکومت او په خصوصي توګه د پاکستان د فوج په کردار تنقیدونه کړي وو صحافي بلال فاروقي هم د پیکا د قانون لاندې گرفتار کړی شوی وو مضمون زیاتی چې پاکستان کې منظور شوی بدنام پیکا قانون او حکومت او د تیرو درو او یو کال راسي پاکستان کې عملا په اقتدار کې پاتې شوی مضبوطی فوجي ادارې باندې د اعتراض کوونکو خلاف استعمالول شي حکومت پاکستان تیره میاشت د پیکا قانون ضابطي نور زیاتی خوري کړی دی او اوس حکومت اعلان کړی دی چې د پیکا د قانون د نوو ضابطو لاندې وا په حکومت او په سرکاري چارواکو باندې آنلاین کیدونکو تنقیدونه غیر قانونا عمل ګرځي د قانون تر مخه به حکومت له اختیار ورکول شي چې د دې قسمه اعتراض کوونکو په استعمال کې فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب باندې آنلاین ذریعے بند کی په دې کې د واتس اپ په شان میسیجنګ اپس هم شامل دي د نوو ضابطو لاندې به د فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب په شمول ټولې آنلاین ادارې د خپلو استعمالونکو د پټې ډیټا یا د معلوماتو حکومت ته د حواله کولو پابندی ګرځولې شي. الجزیره لیکي چې د پاکستان واکمنو د نهې په ورځ په حکومت باندې کیدونکي تنقید باندې د لګیدلي بندیز د واپس اخیستو اعلان کړی دی، خو د متعلقه قانون یعنی د پیکا هغه ضابطې په ځای ساتلي دي کوم چې آنلاین کیدونکو تنقیدونو باندې د بندیز ساتلو دپاره استعمالولی شي. د دې ضابطو تر مخه به په حکومت د تنقید دپاره د انټرنیټ د ذریعو استعمالونکي هم گرفتارولی شي. د نوو قانوني ضابطو تر مخه د زیاتې ټکنالوژۍ او د سوشل میډیا کمپنو ته حکم ورکړی شوی دی چې په 13 میاشتو کې دننه دننه پاکستان کې خپلې دفترې او ډیټا سنټری جوړی کی. د دې ضابطو تر مخه حکومت ته دې لړ کې د یو دیرش لکو سلویختو زرو ډالرو د جرمانو لګولو او د حکومت لخوا د لګیدلي سنسر د خلاف ورزۍ په صورت کې د انټرنیټ د ذریعو د بندولو اختیارات هم ورکړی شوي دي. اسد هاشم په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوي خپل مضمون کې لیکلي دي چې د بشري حقونو تنظیمونو دا قانوني ضابطې په سختو ټکو کې غندلي دي او د تقریر د ازادۍ او په انټرنیټ د حکومت خلاف اعتراض کوونکو د خلو ټپولو عمل ګرځولې دی. هر کله چې د انټرنیټ د ټکنالوژۍ لویو کمپنو ګوګل، فیسبوک او ټویټر خبرداري ورکړې دی چې کله پاکستان حکومت په دې قانوني ضابطو کې ترمیم اونکو یې واپس وانخستي، نو دوی به پاکستان د په مکمله توګه ځان راوباسي. مضمون لیکي چې پاکستان کې د بولو بینوي د ډیجیټل حقونو د ګوند شریکي زنانه بانی فریحه عزیز ویلي دي ښکاري داسې چې په دې قانون ضابطو ریاست هر قسمه آنلاین معلومات خپله پنجه کې دراوستو کوشش کوي. دې زیاته کړه چې حکومت انټرنیټ نه هم پی ٹی وی جوړول غواړي، کومه چې د سرکاري اختیار لاندې چلیدونکي خبري اداره ده. بلخوا د پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر امین الحق الجزیره سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې حکومت د تقریر د ازادۍ مرسته کوي، خو د خاص قسمه موادو خوریدل نشي زغملی. د زیاته کا چې په دې موادو کې د نفرت نه ډک تقریرونه په اول نمبر کې دي، په دویم نمبر د ریاست خلاف مواد دي، او په دریم نمبر فحش او لچر مواد دي چې حکومت به په انټرنیټ ذریعو خوریدل اونز غمی. مضمون نگار لکھی چې د دنیا د لوی لوی انټرنیټ او ډیجیټل کمپنو د پاکستان په ټیک ایکو سیستم باندې لوی اثرات دي. دا لوی لوی کمپنی پاکستان کې باقاعده سره ورو او د درمیانه درجو کمپنو له د دوی د خپل کاروبار شروع کولو لپاره امدادونه ورکوي، او که دې لوی کمپنو کله هم پاکستان نه د خپلو کړو پورته کولو فیصله وکړه، نو د پاکستان د ورو او درمیانه درجو کمپنو روزګارونه به لوی ډز وخوري.
د امریکا لوی ترنوال وایي د عدلي وزارت د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د پراخې درغلي په حق له هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. لوی ترنوال ویلیام بار د ای پی خبری رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې ترنوالانو او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی ایجنټانو د ولسمشرۍ انتخاباتو پورې اړوند شکایتونه څېړلي، خو داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې نتیجه بدله کړي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکارې نگین شاه څخه اوري.
د صدارتي انتخابات ته غیر رسمي نتیجې تر مخه د ډیموکراتیک پارټي امیدوار جو بایدن د واکمن ریپبلیکن پارټي موجوده صدر ډونلډ ترامپ په مقابله کې بریالي بلل شوې دي، خو صدر ترامپ ماتې نه دي تسلیم کړې او په ووټونو کې د مبینه درغلیو په اړه یو شمیر مقدمه شروع کړې دي. ویلیام بار چې د صدر ترامپ علاوه دي او د صدارتي انتخاب نه وړاندې د درغلي امکان څرګند کړي وو، اسوسییټډ پریس خبریداري سره مرکه کې وویل حکومتي وکیلانو او وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د درغلیو شکایتونو ته کتنه کړې ده او داسې شواهد نه دي موندلي چې له عملی د صدارتي انتخابات نتیجې بدل شي. ویلیام بار ای پی ته وویل تر نن تاریخ پورې موږ د دومره کچا د درغلي نه دي لیدلې چې له عملی د انتخاب بدل نتیجه راوځي. د وی او ای انګریزي څنګه په خپل رپورت کې وایي د صدر ترامپ د وینا برعکس د ویلیام بار خبره د انتخاباتو ریاستي چارواکو او د ګورنرانو یا والیانو د وینا تاییدوي چې په انتخاب کې درغلي نه دي شوی. د صدر ترامپ انتخابي کمپاین په اریزونا، جورجیا، نیوادا، پنسلوانیا، میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې د صدارتي انتخاب د نتیجو په ضد مقدمه درج کړې وي، او د اتوار یا یکشنبه په ورځ د فاکس ټلویزیون سره مرکه کې صدر ترامپ په انصاف وزارت تنقید وکړو چې د دوی په شکایتونو یې حقیقت نه دی کړی. صدر ترامپ ویل که څوک په اف بی آی یا په انصاف وزارت کې وي، نو دا هغوی دپاره به دا تر ټولو لویه مسله وي چې کتنه ورته وکړي. صدر ترامپ سمدلاسی توګه د ویلیام بار په خبره صدریس نه دی سرګند کړي، خو د هغه شخصي وکیل رولی جولیانی او د صدر ترامپ د انتخابي کمپاین قانوني مشري جینا الیس په یو بیان کې وویل په صدارتي انتخاب کې د درغلې په اړه د انصاف وزارت کوم تحقیقات نه دی لیدلی. د وی او ای رپورت وايي د انصاف وزارت د صدر ترامپ د کمپاین د مامورینو خبرو ته ځواب نه دی ویلی. د وی او ای رپورت وايي تر اوسه پورې صدر ترامپ او ویلیام بار یو بل ته دومره نږدې ګڼل کېدل چې ناقدینو به ویلیام بار ته ډونالډ ترامپ شخصي وکیل بللو. دواړه په دې نظر وو چې په صدارت انتخاب کې د ډاک دلاري ورکړې شوي ووټونو یا رایو دلاري په پراخه درغلې کېدلی شي. د وی او ای رپورت وايي د نومبر په نهمه نیټه د زړې تګلاري برعکس ویلیام بار حکومتي وکیلانو ته امر وکړو چې په صدارت انتخاب کې درغلې په اړه د ځانګړي الزاماتو تحقیقات وکړي. د دې په پرتا چې د انتخاب نتیجې تصدیق لا په رسمي ډول نه دي شوي، د وی او ای وای ویلیام بار د دې غیر معمولی هدایت نامې له عمله د انتخابي جرمونو خلاف د انصاف وزارت د سانګي مشر چارواکي د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړه. د ای پی سره مرکه کې ویلیام بار د صدر ترامپ د انتخابي کمپاین په خواني قانوني مشر سیدنی پاول او د نورو هغه داوی رد کړي چې په انتخابي نظام کې د درغلې دلاري ملیونونو ووټونه د صدر ترامپ نه جو بایدن ته واړول شو. ویلیام بار ویل داسې هم ویل شوی وو چې د انتخاب نتیجې بدلولو لپاره د ماشینانو پروګرامینګ شوی وو یا په ماشینانو کې لاسوهنه شوی وو، خو د انصاف وزارت او د ډیپارټمنټ آف هوملند سکیورټي دې ته کتنه وکړه او د دغه خبرې په تایید کې هیڅ ونه موندل. تیره هفته صدر ترامپ د سایبر سکیورټي یا د انټرنیټ د تحفظ حکومتي ادارې سایبر سکیورټي اینڈ انفراستراکچر سکیورټي ایجنسی مشر کریس کریبس د دندې څخه لرې کړو. د ګوښه کېدو نه وړاندې کریس کریبس ویلی وو چې د نومبر د درې مینیټې ووټونه د امریکې د تاریخ تر ټولو محفوظ انتخابات وو.
اوریدونکو د وایس اف امریکا جو ودا راپورونه مو اوریدل، اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په کال 2015 کې په شام کې د ایران او د روس په امداد قائم د اسد حکومت د شام د ډوما خار د سود سودا په یو لوی بازار د میزایلو حمله کړې و. د حملې نه پس د غلطه د مړو ناري نو د نانو او د ماشومانو تصویرونه ډېر ډېر بوګنون کې وو. دغه حمله د اکتوبر په 13 تاریخ شوی وه او په دې کې اویا کسان مړه او د 500 نه زیات جوبل شوی وو. دا واقعیه د شام د اولس خلاف د بشار الاسد د شروع کړي جنگ یو ډېر غمجنه یادګیره نه کوي چې په تیرو نه نیم کالو کې پکې د 500 نه زیات خلک وجلې شوي دي. د امریکای د خارجه چارو او د خزانه محکمو د ډوما د واقعي د مړو او جوبل کسانو او د اسد حکومت د لاسه په داشان نورو واقعیو کې د شو ظلمونو خلاف د نومبر په نهم تاریخ د شام د عام اولس د تحفظ د کال 2019 د قانون لاندې په 19 تنانو او ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. د خارجه چارو محکمې د شام په قومي دفاعي فوجونو او د اسد ملګري ایران پلو ملیشي او د دغه ملیشي په یو کمانډر سقر رستم باندې هم په شام کې د ډزبندۍ په لار کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خدانی په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر په دې لړ کې د شام د فوجي چارواکو د شام د پارلماني غړو د شام د حکومتي ادارو او د شام او د لبنان د ځینو کسانو خلاف قدم پورته کړی دی، ځکه چې دوی د اسد حکومت د پېټرولو د سند د بیا راجوندي کولو کوششونه کول. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د حکومت لخوا لګیدونکي بندیزونه د دې خبرې سرګندونه کوي چې اسد حکومت د شام د ادارو دننه بډې رشوتونه څومره خوار کړې دي. د خزانه وزیر سټیون نوچنوم په کلکه سره دا خبره کړې ده چې د امریکای د خزانه محکمه وا د اسد حکومت او د دې حکومت په مرستیالانو خپل اقتصادي فشار جاری ساتي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په صفاټ کو کې دا اعلان کړی دی چې چاوم د 900 تنانو یا ادارو سره سلین دین وکړو او وی به په قانونو د امریکای لخوا د بندیزونو لګیدو خطر په سر اخلي. د زیاته کچې دا بندیزونه به د انساني خواخوږی په بنیاد کېدونکي کار باپار باندې نشي لګولې او دا چې امریکا به د شام خلکو ته د انساني خواخوږی امداد جاری ساتي. خاغلی پومپیو اوی چې امریکا په دې پردا چې د شام د جنگ د یو پوخ سیاسي اواری د پاره به د شام د خلکو د مطالبي مرسته جاری ساتي. امریکا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد لاندې د شام د جنگ اواری غواړي. دې مقصد د پاره امریکا شام د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استادی د پیډرسن په ګډ شام کې د ډزبندۍ د غږ ملاتړ کوي. خصوصی استادی پیډرسن شام کی د سیاسي قیدیانو او د نورو گرفتارو کسانو د خوشی کیدو د نوی آئین د جوړولو او د ملګرو ملتونو د سارن اعلان دی د صفا او د ستره انتخابونو کیدو غږ هم کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د خپل بیان په اخر کې اوی چې دا اوس د اسد حکومت خوښه چې په شام کې تقریبا د لسو کالو راسې د تود جنگ د ختمولو دپاره کوټلي اقدامات کوي یا دې بیا نور سختو بندیزونو ته تیار شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده